ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او ټکنیکی همکار جانتن بمریز سلامونه ونې کې هلی ومني د پېښور په پندو روډ نن سهار شوې د یو چودنې حال درکو یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درنه هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه د باختر ستوري واوري خو اول خبرونه د فرخندا اسد نه
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د افغان سولې په اړه د طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویمه ورځ په دوحا کې روانه ده او په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډی په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. پولیس وایي بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړل شوي وو او چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په ځلهنګو کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې دي. د اورکزو سیمې دغه کمانډر هادی ګل چې یاسر په نوم پیژندل کیږي په مختلفو جرمونو کې حکومت ته مطلوب وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د 400 په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل د حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. عاصم باجوا زیاتوي
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم چی برید کون کی وو پہاگے کے امیر رحمان دا جنوبی وزیرستان اسے دن کے وو دا ہاگا و پورا پی جندن شوی دا دا پاتے درے برید کون کو دا ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی او دا پی جندن عمل یہ روان دے او مرحلہ بانے ہم چا دا سی ندی ویلی چی گنے دا افغان حکومت لخوا دا سی سکیدل بلکہ دا سی ویلی شوی دی چی لا افغانستان نکیدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیر چار شنبې پر ورځ د وسوالو په برید کې د یو استاد په ګډون 22 تنه وژل شول. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحا کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي رادیو ته وایي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن د جګړې په ختمېدو د بشری حقوقو او د خزو پر رول خبرې کوي. د طالبانو د شرطونو په اړه فیض محمد زلان وای
په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د حصول د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري. د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل وړاندې کړل.
په غونډه کې د بلابلو ډلو 1550 کسانو برخه اخیسته او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي له سعودي عرب سره د امریکا دوستی تر بل هر وخت مضبوطه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په شام او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې ویل هیواد یې له سعودي عرب سره تر بل هر وخت غوښتلي دوستی لري. د زیاته کړه له ایران سره پر اټومي مسله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 3 کسان چې پکې نه ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. فعالان وایي شکیږي چې دا هوایي بریدونه د روس جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 23 هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي د دغه اداو په خپلواکه توګه څه پخلی نه دی شوی. د اردن چارواکي وای د هیواد ساتونکو هغه دولستنه وجلی دي چې د شام له لوري اردن ته د اوریدو هڅه کوله. د اردن پوس پرون ویلی په یادو کسانو کې لزینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواکونو د دغو کسانو نه شاوخوا 2 میلیونه د منشیاتو کڅوړې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په سیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 23مه بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې وړاندې د امریکا په 100 نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1,000 کسانو د عمل کېدو خبرونه هم دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوې دي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیکس یالوکوف د جنوري په 22مه ویلي په غرایزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغه 9 نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال یې د روس ځمکني ځواکونه د کولو پلان لري. او بل خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې نو ایران د 2 اړخیزو اړیکو د پراختیا او په راتلونکو 10 کلونو کې 600 اربو ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی پوز ویاند وای په باچا خان په هنتون بریت کوون کی افغانستان کی تربیه شوی وو.
دہشت گرد افغانستان میں تیار ہوئے تر ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے اور وہاں سے پھر وہ یونیورسٹی کے اندر گھسے.
چار صدا کی د باچا خان په هنتون د غمی دینه پس فولس پس حال کړي
او د خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدل چې کوم محسوسی کې غوسم شته.
د پښتونخوا استادانو د پیښور په هنتون د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده.
پیښور په هنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سي ډیپلایمنت شي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد سره ووري د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. نن سحر د پیښور کلیواله سیما پندو چوک کې یو بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنې سکسان جوړول کړي. زلان یوسفزی په نور تفصیل راکړي.
د پیښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې نن سهار شوي 14 کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین گاډې په نخ کړې شوې ده چې پکې د مدرسې محتمم سره د خپل 2 ملګرو جوبل شوې ده او گاډې ته هم زیان رسیدلې ده. د ریسکیو یو دوه د ترجمان بلال فیزی په وینا د غدری کسان معمولی جوبل شوې دي چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای ورکړې شوې او د نورې درملنې لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. پولیس وایي چې بارودی مواد له مخکې ځای پر ځای کړې شي وو او 14 کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره په سیمې کې پلټنې پیل کړې دي. د 14 پړاله تر دې دمه کمی وسلواله ډلې په غاړه نه دا اخیسته. پام دی وی چې د یوې میاشتې د مودې دوران په مردان کې د نادرې په دفتر ځانمرګي بریټ د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په خسدارو ځانمرګي 14 او دروانې میاشتې په شلمه نیټه بیا د 400 باچا خان په هنتون باندې د وسلوال بریټ غونډې پیښو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د اولس تشویش سیوا کړې ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدن کو د پاکستان پوسټ په باچا خان پهنتون برید کې ککړ د 15 سہولت کارانو د نیولو داوا کړی او ویلي دی چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د پوسټ د اماډی کو دفتر یا ISPR ویان لیفټیننت جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د پوسټ د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د غونډې ورستو خبری کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان له لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي وویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نور الله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبری کانفرنس کې پر پوهنتون برید پاړه نور تفصیلات شریک کړل. دغه غونډه ته زلان یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوځ د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروستو د ISPR مشر لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبری غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمینه برابرونکي 15 کسان ریاض عادل نور الله ابراهیم او ضیا یې گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي.
دهشتګرد افغانستان میں تیار ہوئے تور ہم
وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چک پوسټ باندې د یو عام وګړي په هیڅ د پولیسو دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه د برید کوونکي د عامو سپرلو په گاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې یې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سړک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال وساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکي رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکي تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټي کې یې کوس کړل، چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکي مستری دی. لبری دا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانۍ جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کم چې برید کوونکي وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرې نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ISPR مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوی دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کومنده یې هم کول. خبری غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخیستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د پاکستان د پوز ویان د لیفټنن جنرال عاصم باجوا ویل دي چې دوی څه کسان نیولې دي، خو په دې اړه باندې زموږ همکار ریاض مساخیل د سیړونکو سره خبرې کړې دي چې د دې کار څه مقصد دی او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او د قانون نافذونکو ادارو په کردار څه اثر پرېږدي. په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل اورو.
د خالیپ ورځ ماخام پیښور کې میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان پوزویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا اوه چې پوز او قانون نافذونکو ادارو ځنی هغه کسان نیولي چا چې په 400 پوهنتون حمله کې د وسلوالو مرسته کړې دي. د دوران نوموړي سلور کسان میډیا ته وړاندې کړه او زیاته کړه چې د ځنی کسانو لټون روان دي. ویان د وسلوالو او یو خبریال ترمنځ په ټلیفون شوی خبرې اترې هم میډیا سره شریک کړې. داسې ډېر کم شوی چې پوز یا قانون نافذونکو ادارو نیول شوی وسلوال یا د هغوی مرستیال د میډیا مخې ته راوستي وي. آیا د دې عمل مقصد څه دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو پیښور کې د میشت خبریال مشتاق یوسفزي نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې یو خو د خلکو په قانون نافذونکو ادارو اعتماد کم شوی، او بل په دوی دا تور هم لګي چې د اصل ملزمانو په ځای بېګنا خلک نیسي. نو دغه وجه ده چې پوز د دې تاثر ختمولو دپاره دا لار خپله کړه. دې زیاتوي
پاکستان کې دومره وشو چې دلته کې خلکو اعتماد ختمیږي په سټیټ باندې، په ادارو باندې. زما په خیال باندې دغه یو وجه کېدی چې دلته کې د کومې سکیورټي ادارې دي، هغې به دا خبره ګڼلي مناسبه چې موږ د پکار دي چې دومره غټ کار شوی دی په لومبي ځل باندې دومره اهم خلک ګرفتار شوي دي، او د هغې سره دومره ښه معلومات وو چې دا سړی چا کم کم کار کړی دی، چا پر شکې وتلی دی، چا کور ورکړی دی، چا به دا سهاره وړی ده. دوی به دا غوښتل چې یاره دومره کار دوی کړی، نو راشه دا بیا میډیا ته مخایه، دا بیا حقو ته مخایه چې یو کم هغه یو مایوسي خورېږي په دې قوم کې د دې هرې حملې نه پس. ما په خیال باندې دا دوی یو کوشش کوم وي چې د دې نه پس د خلکو مورال لږ هایي شي.
همدا تپوس چې مو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نو کو، نو دوی وی چې دا کار د یو حکومت عملی تر لاندې شوی چې خلک ترې عبرت واخلي. دی وایي
یو خدا د چې پرسته خو دل د دې پات می چې د دې یو ډیټر ویلیو دا ډیټر ویلیو دا د سړې په خپل ځد باندې د داخل ګناه فخکارا کې دو باندې دې زه پکې نسبت ته سزا باندې، او به د نورو مشرانو خبان د پاره دا یو سبق جوړ شي چې را په کشرانو باندې نظر ساتي. بل خبره دا هم ده چې دا کم ځینې ملکونو کې چې پک د ایگزیکیوشن کې دا غي ورته دا وي، او چې را دې کې خلک عبرت هم حاصل کړي چې را غلط کار کوي نو د غلط انجام هم به دا داسې دي.
نو موري زیاته کړه چې د دې عمل یو مقصد دا هم دی چې خلکو ته وښودل شي پوز قانون نافذونکي ادارې او استخباراتي ادارې خپل کار په چټکتیا سره کوي، او د پیښې سمدستي وروسته د ملزمانو مرسته کوونکي هم نیولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردنګو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګ تاسو واوریدل چې د پاکستان پوز دا وکړي چې 400 حمله له افغانستان تنظیمې ده، او په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته ورکړي دي دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مزاخیل د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان دې تقدارې ته څنګه ګوري. نو موړې وایي
زما په خیال باندې خو ډېر ښه دی چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعه دي، هغې باندې تاسو خپل ثبوت دی که څه ستاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شوي دغه نه شوي، هر چا ته پته دی کوم ځای نه شوي، ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي شرعي سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې موثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. نو زما په خیال باندې دا هغې نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ، دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سراسر تاسو وی چې هغې نشي کولی چې هغې داسې معاملو کې پریوزي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر څه وینې د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه کوم شکایتونه هغې سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي، نو باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي، کنه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی، دا ممکن نه دي چې کرخې یو اړخ ته امن راشي. نو د دواړو اړخو ته به امن راځي، هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بے اعتباري ده یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله دی دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ څه دغه وشي دا فهمت شي، زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپل رو رو ختمیږي. بل دا چې طریقه کار فرض کړه تاسو دغه خلاف دغه کوي نه کې صرف دا خوره ده چې تاسو فوج ورولېږي او غلطه کاروي کی او غدا واپس راشي، هغه زموږ د خپل کلا کمزور دي، ته خلک د فسرې کول قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروي کوو دغه کوو د دې اشتهات راولو هغه درجه شروع شي بیا وروسته دې طریقې سره نه کېږي. لکه پوره یو عزم ورته وایي کنه سیاسي عزم او عسکري عزم دې سو پورې چې دغه نه شوی دی کې پوره قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دي پکې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په بادشاہ خان پوهنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په سلورم ورځ د چارسدی ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په چارسده ښار کې اوسیدونکي دغې پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر اثر کړی او ویرې ترهې سره مخ دي. له چارسدی نه د مشال لیلیو خبریال شبیر احمد د نور تفصیل سره.
دا چارسدې د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوک اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په ړونو کې خوب حراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي کې وزم شته د نن نه چې یو کال یو میش سلو ورځې مخکې کوم درد مونږ ته رسیدلی هغه درد بیا را ورسېد مونږ ته.
بلخوا هم د چارسدې سراجلی چې زده کوونکي دي وایي که څه هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوي دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په پلار سکول تتل یا په چټه کې راتل د په مخ چې با کوم رڼاګانې او کوم خندګانې هغه شن خندګانې رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دی راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکول ته ورشه نو ماشومان کچ ډیره زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس یې غمجن کړي دي.
زنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروتې دي. دکانونه اوس په مزه مزه کولاویږي کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کم دي دا وی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروتو او وی سکول د نزي دا وی په ذهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانی میاشتې په شلمه نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وجل شوی دي. په وجل شوی کسانو کې د پهنتون استاد د کونکي او د پهنتون ساتونکي هم شامل دي. بلخو د چرسدې لوی هسپتال کې د طبي علاج د پاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورونه ته لګل شوی دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
زما شال ریډیو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په خاص توګه د لورو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړي. د چارسدې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو د برید وروسته د غلطه د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یو غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي. زموږ همکار انیس اجمل په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټڈی مشر جمیل ترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړی او په سر کې ترې په باچا خان یونیورسيټي کې د استادانو د غونډې حال پوښتلې. نو نو موړې وای
تدی په بنیادی مقاصد یو خو د صوبي ټول وی سیز تل وخته چې هغه سره یو خپل یونټي او یو سالیډریټي شو کی دویم حکومت د حکومت ته مطالبه وکړه چې په یونیورسيټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې د خصوصي اقدامات پکار دي او غوښتنه کړې ده د حکومت نشي دلته دي د اف سي ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دي ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی سه په دې روسيو کې کلچ د آرمی پبلک سکول هغه په خوښ باندې بیا په مختلفو ځایونو کې خاص کر زموږ د خبر پښتونخوا د حکومت په خبرو کې په ځین سکولونو ته ځین ادارو ته سکیورټي هم ورکړي و. تاسو دغه ټول حالات نه مطمئن نه یې دغه سکیورټي دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړي وو
مسله دا چې زموږ د سم ادارې دی یونیورسيټي خو بیا هم له اټانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلایمنت چې دین هغه صرف دومره کارو کې چې د خلک کرټیل کې انګیج کې د دین زیات سکیورټي انټرنل لکه مین ډیپلایمنت هیومن ریسورس ډیپلایمنت چې دا دی واحد حل نه دی. په خصوصي حالات کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه مونږ ته نه ښکاري
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسٹی باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعات تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ څه وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه غم خطر غلي دی او
چې کوم حالات دي نو یو خو به طالبات ټول یونیورسٹی ته ایڈمنسٹریشن پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم دینا چاہیے اگر ویجیلنس شي او عام سکیورٹی چې کم نارمل حالات او غنډی نو پکار دے چې دلته دا پیدا سکیورٹی چارج یو ریٹائرډ فوجی دی وی کرنل دی وی بریگیڈیئر دی وی خو هغه واغ کوشش او سکیورٹی ګارد دا ټول میکانیزم ری ویم کو ته ضرورت دی دین د هاسټل کې چې سمرا آؤٹسائیڈرز دی پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غټ لاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دې ټول په اتفاق وشي دې حواله سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویر اباؤټس نه وي معلوم دغه سره سره د بازی یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوا لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی بیا دا یو ولټایل لوکیشن دی رورل ایریاز کې دی بیا په خبر یونیورسٹی یو خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیواره کې پیزې یونیورسٹی دی او پیزې ایڈمنسٹریشن دی نو دا د سمیت دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسٹی کې له دوه دښتو دا بند ده نو طالب هم غواړي چې نو چې دی پنځي یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بندې دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل غواړي په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر سے پکار دے چی پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انوائٹ کی منگم پور لاسو او کینو دے دے پارا یو میکانیزم ہو بس
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو دی افغانستان خوست ولایت ته د خوست ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان په هنتون د تیر چهارشنبه ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقې پر ضد د ځینو کړو پلان شوی سازش بولي دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې ذمہوار کسان او ولس ته په ګوته کړي نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي ځکه په دې مرکزونو کې پرته لدې چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولستۍ وخی مدني فعال فیض الله غمخور
د پاچا خان پر پهنتون برید د همدې لوی موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وخی چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم پر رڼا روښانه شي
دا نه یوازې د پاچا خان په پهنتون باندې برید بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینا کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندي سوځول کېږي د لکانو خوندي سوځول کېږي دا همداسې یوه پلان شوي لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي
قومي مشر حامی منګل وویل
د علمي مرکز کې نه هر څوک مستفید کیږي که موافق دی که مخالف دی که د هر مکتب فکر چښتن دی دا حق دوی هیڅ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو او محصلین د مرکان دی توسپي
د سیاسي چارو کارپو عزیز الرزلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي
زما پان په پچهان په هانتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کابله د یو پروفیسور په ګډون یو ویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال راته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
وست ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ ساعت کې پښتونخوا کې سلور نیمی کابل کې سلور د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمی بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. په ځل لهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت یې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولی دی. وسلوالو پدې اړه سن دی ویلي د پاکستان پوځوي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تورې 15 تنه نیولې دي. پروند په خبر په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته ویل له حمله کوونکو سره په 15 مرستو کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو دوړان دي د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دوه مورس په دوها کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي ریډیو ته ویلي د غونډې لومړی ورځ په ښه توګه پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپېته کسان وژل شوي دي چې پکې نه ماشومان هم شامل دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو هغه 12 تنه وژلي چې د شام له لوري یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په وسپرن ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی.
فرخنده اسد وا د خبرونو د لنډی سره. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د چارسدې پیښې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورټ پیش کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د آرمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټي په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیاتې سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس لا پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې د صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي، او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پرې خبروي چې په فوري توګه یې مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دې نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروري دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه و د وژنو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شرمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دې شي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له ملې اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورد وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورد وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو. د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري. جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه.
55
people of different groups. د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده، او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دي، خو زیاتوي چې د یک شنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړې، او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړ شي، څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیل کېدو وروسته تهران ته تللی و، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامې پر ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیو چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبري وسوې. د ویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبري وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډ ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې د پیښور او چارسدې د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوز دغه پیښو ذمواري پر ګوندو هیوادونو کې موجود په طرحه ګرو ډول اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي. د دغې لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملې وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسلویخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښې به بیا ترسره نشي، خو وسلوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نخ کړه. لدا سه حمله وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمه بلې کړې، ګلونه د پیخه په ځای کې کې خود لوحت ته د پاکستان پوز یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. لدا سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو دغه ماشومانو د میاندو پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او په ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو. د چارسدې د پیښې وروسته د پوز بیان وویل دا د ضربې ضب عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو اسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وتلی او نه د شهادت لپاره تللی وو. دا هر څه د دوی بهادری نه خای، بلکې د دوی بې وسی خای چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظانه دي او دا هر څه په دوی تپل شوی دي. ورسپانه لیکي پاکستان د هر داسې پیښې وروسته وایي چې په دې کې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغه پیښې وروسته یو خبریال په ټي وی ویل دا د پټانکوټ ته پیښې رد عمل دي، او بیا هم دغه خبریال دا هم ویل هند پر خپل د پټانکوټ پیخه کړی ده. نو دلته پښتنه داده چې آیا دوی د یو داسې بیرحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وجني، نو ځکه د دوی بچي هم وجني. لیکوال وایي باید حکومت او پوز په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو سره کارخانه نه ده پرانستلې.
تاسو مشال لري ته وګي اوس ورغلې د وخت د ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبد مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو راپورټ ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویاړ د یو شاعرانه مقام په اړه ریپورت وړاندې کړو، او په اخیره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواری په مړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. لومړی ریپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبی بهیر بنسټ ایښودونکو استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله، او له دغه لارې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنفال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای، ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړي، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړي، پیر محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله، نقیب احمد عزی او یونس تنویر دوی خبرې وکړي، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړي. د دې لپاره چې ارواحات پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی، نو د دې لکه بل مونګول مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپل ونی زغونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې و. د دغه بهیر یو تنغړی زبی ولای احساس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوی تجربه کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړی ګڼل کیږي، دا یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوی شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د قالبونو بیلابیل اړخونه، د ده د تصویر د انځور کشۍ بیل انداز، دا غړخونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپله اونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوې اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې، او نه به فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومي ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی خیو هغه په تول پر ادبي مجله و، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې خودالته مشر و، کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د اماغ و ادبي بهیرونو سلسله روانه ده. فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپل غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی ځانګړی کړی و. د دغه بهیر یو تنغړی نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوټ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند دیوازي ادبي ژوند و، هغه یو څوبوده ژوند درلودي. زه د ادبیاتو د یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغان نومې د دې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هیریدونکي دي، او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنی شیری مجموعی دی. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سری غالی په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1983 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و، او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخي ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر، او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغجمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا زمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا زمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په قندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد زمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا زمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان جنې حضرت مرسه او حالت نه دی ولی، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساري کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف رادیوګانو نه اورېدلی دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چانه نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغه ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټیلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد زمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. وی ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا زمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته را نقلو.
اور بوای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاش کې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایی سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼا کړه په سندرو باندې. ښایي چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړي په ګورګورو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼې باسي. خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا زمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویشت ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسواند شینواری چې د جنوري په 12مه نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابیب الله زړسواند شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسواند په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسواند شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و.
او د خنی که احساس خوند ډیر خو وطن پرستو همیشه به موږ په دې مشایرو کې د موجودیت سره به هغه مشایره کولی کېدله او غاګ بم کاو چې زمنګ سپینګیری شاعر زمنګ مشر شاعر زړسان سي نو د خپل کارونه دي دغه نن محروم شول خدای تعالی دی او ته جنتونه په نصیب کې برکتونه دي په اولادونه کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم نو موړی یو پوزي افسرو خلاطفی ډک زړی لرلو
زړسوان شینوار زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استاد او یو بنسټیز روکونه و د حمزه صاحب نه که سم متاثر او خود دې ترڅنګ په خپل هم په فن کې یو خواږه یو ځانګړې لارې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره مینه زیاته وه او د شعر او شاعرۍ سره ژوند هم وکړ. دی هم پوځي و مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي، لکه څنګه چې تخالو زړسوان دو همدغسې یو زړسوان دی انسان.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښات په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر وو. حبیب الله رسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و، او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهونه زیات ډېر خواږه شعرونه. یعنې دا درته ویلی شم چې دا د برې پښتونخوا حمزه
یاد دی وی چې ارواښات حبیب الله رسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړې او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښات رسوان د 2014 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 50 کلونو په عمر ومړ. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.